په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بله خپرونه پیل سوه چې تر 9 بجو دوام کوي. تر یو ساعت په کومه خبري برخه کې ځینې راپورونه خپرو. اوري چې جمهور ریاست وایي چې نن یکشنبه به په سلګونو طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل په نیت خوشي کړي. نن یک شنبه د چونګاش سرطان 15 د جولای 15. د بهرنیو چارو وزارت او افغان پوست په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په کابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت ترمنځ د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت د قونسلي د څنګ مشر عبدالملک قریشي د شنبې په ورځ د دې تفاهم د لاسلیک پر مهال وویل:
من بعد تمامي
تر دې وروسته د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټول تصدیق او ارزول شوي اسناد افغان پوست ته سپارل کیږي. په لومړنی پړاو یعنی لومړنی شپږو میاشتو کې دا اسناد د کابل او اتو ولایتونو 15 پوستخانو ته چې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګي پکې شته رسول کیږي.
د شغلی قریشی په خبره تر شپږ میاشتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت اړوند اسناد د پروسس او تصدیق لپاره له ولایتونو څخه مرکز ته هم د افغان پوست له لارې لیږل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دوه کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. شغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسؤلان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل:
د غزنی ښار په غزنی سیمه کې روان دي دوه تنه پولیس د معلومو وسلوالو لورې د هغې په نتیجه باندې پېښل شوي دي.
د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښې په تړاو یو کس نیول سوی او پلټنې ورڅخه روانې دي. د راپورونو له مخې د دې ډول وژنو لړۍ له کلونو راهیسې په غزنی کې روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکو، حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې ډېری افغان سرتیري د خپل غفلت په نتیجه کې وژل کیږي. د دې په خبره دغه سرتیري د سیمې له خلکو سره د خبرو کولو او یا د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو پر مهال د وسلولو لخوا په نښه کیږي. د بل خبر لمخې د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د مقر ولسوالۍ په قلعه سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د 24 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 2,23,326 تازه پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 15,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون شنبه خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جیوی هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تاس خبري اجانس ته وویل: موږ دا ډول خبرې نه مخکې کړي او نه یې اوس لرو. د ریابکوف دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان تیره جمعه آر بی سی تلویزیون ته ویلي و چې واشنگتن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د جی و له نورو غړو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی چې آیا په دې ډله کې د روسیې لپاره یو مناسب رول شته که څنګه. په دې ډله کې د روسیې د بیرته راوستلو مسله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په می میاشت کې هغه وخت مطرح کړ چې دا غونډه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د سپتمبر میاشتې ته وځنډول سوه. ولسمشر ټرمپ هغه وخت ویلي و چې دی غواړي د استرالیا، روسیې، جنوبي کوریا او هند په ورګډولو سره د دې غونډې د بلون کلست وغځوي، خو د کاناډا او فرانسې په ګډون ځینې هیوادونو پر دې نظر انتقاد وکړ. روسیا پخوا د دې ډلې غړې وه، خو په 2014 میلادي کال کې د کریمیا له الحاق وروسته د جیوه هیوادونو له ډلې وایستل سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په ښه وضعیت کې وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیو پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
da khpal star hewa tol wagro ta da julai chalorama da khokhi hilakum dai wa khas awraz da che der masail aw tar tol der azadil banzu mug yo hewa laru che waqian ber tara garzi chalor mya she da mukham po tol bar khke record dolot mug do bekare tar tol tita da kari bukhta wa tar tol khasat aw da asham tar tol kh bazar modolot da tarikh po ogdo ke tarbal hal hewa khaw.
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینا د چین وحشتناکې وبا امریکا په نښه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پرې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 132,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,206,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي. د اتریش محلي رسنۍ وایي چې له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورف شارګوټي په یو لوی شاپینګ مال کې سوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل سو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر سر وشتل سوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړې ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتر لرې یو مشکوک کس نیول سوی دی. د اتریش پولیس دا قضیه څېړي او هڅه کوي چې د قتل انګیزه ځان ته معلومه کړي. تاسو یې زده رادیو ته واژیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وایي د سولې خبرو د پیل په نیت نن یک شنبه په شاوخوا کې 400 طالبانیان خوشی کوي.
این اقدامات مطلبش برای جی بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبان آمریکا وارد مذاکرات مستقیم شود.
افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او د بین الافغاني مذاکرو د پیل پر امکاناتو له یوه تحلیلګر سره مرکه خبرو.
مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کیږي او تر څنګه بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
په خوست کې د تازه میوو سوداګر شکایتونه لري چې په غلام خان بندر کې د مالونو کنټرول په ځنډ تر سره کیږي.
ایمون تجاری غار کړه یو غړی چې ودیږي دا عام چې دی دا کې بیا کار وړ کې دی دا بیا ورو خو لسی لګ زره ودیږي دا غل مار نه فیس وازی مون ته غړی رورس کې ډایرک پر توبي چې بی کړه یې کنه دی کړه.
په دې خبرونه کې په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د ایران د بهرنۍ چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟ خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په یو نوي اقدام کې د نورو طالبانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د ارګ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن یک شنبه به شاوخوا 400 طالبانیان له زندانه خوشی سي. له دې سره د حکومت لخوا د خوشی سو طالبانیان شمیر تر 4,500 واوښت. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پیل لپاره یې ټول هغه اقدامات چې اړین وو ترسره کړي دي. د افغان ولس مشر ویاند صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15مه 400 نور طالب بندیان له زندانه خوشي کړي. دوی د یک شنبه په ورځ 400 نور کسان یعنی طالبان له بنده خوشي کیږي. دا اقدامات ټول د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې وروسته طالبان د سولې مخامخ خبرو ته راسي. شغلی صدیقی زیاته کړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه دا شمېر طالبان خوشي کړي نو د حکومت لخوا د خوشي سوي طالب بندیان شمېر به شاوخوا 4500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زر تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشي کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه 1500 زیات افغان ځواکونه خوشي کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشي کړي دي، دغه ډلې د ټولو هغو 5000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسلوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه راخوشي کړي، د ازادي راډیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځواب ونه وایه. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 5000 بندیان د حکومت لخوا خوشي سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پیل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیق نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی د راهیله شي چې د خبرې د روانې جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز له افغان چارواکو سره هم د خبرو پر مهال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل دو ټینګار کړی دی. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري په راتلونکو اونۍ کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې شي.
ممردل چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په نوي اقدام کې د نورو طالبانو د خوشي کېدو خبر ورکړي. بلخو امریکایي رسنیو راپور ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا د ولسمشري انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 4000 عسکرو د پاتې کولو هوډ لري. مخکې له دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د عسکرو د ایستلو لپاره مسله ټینګار کړې. په دې اړه سفی الله ستنګزي د ناټو له پخواني سلاکار د مسایل شنونکي محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. له هغه څخه لومړی د عسکرو د ایستلو او یا پاتې کېدو په اړه
سره لري چې ښاغلی ټرمپ د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون مخالف او د ډېر پخوانه ته مخکې دینه چې ولسمشر شي، خو د څه وخت راهیسې د دوی هم دغه مفکوره تغییر کړی. زه فکر کوم چې پخوا هم دوی داسې نه ویلی چې کاملا ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د انتخابات تر پایله پورې ووځي یا به افغانستان ترکوي. زه داسې کوم خاص تغییر په دې تصمیم کې نه ګورم. البته هغه شرایط یا هغه توافق چې د طالبان او د امریکې ترمنځ شوی و د دغې پرون او بل پرون رئیسې باید د امریکایي ځواکونو د وتل لړۍ پیل شي، ځکه چې همدغه جولای میاشتې شروع وه. نو مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کیږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې هر ډول تصمیم ممکن حساس تمام شي، ځکه چې طالبان ټینګار کوي چې باید ټول پوځیان ووځي او په دې مورد باندې هر تصمیم ممکن غبرګونونه ولري، او دا آیا د سولې پروسه نشي ځنډولی دغسې مسایل که څنګه؟
نه فکر نه کوم، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې د توافقنامې هغه عام متن تر څنګ ځینې نور انکسونه یا زمینې هم شته چې هغه له خلکو ته نه ښکاره شوی چې په هغې کې کیدای شي داسې توافق نامه او داسې یو توافق نظر هم موجود وي چې امریکایان به حتی وروسته د سولې نه هم په افغانستان کې شتون ولري. دا په دې خاطر چې امریکایان په افغانستان کې د محل لپاره سرمایه گذاری کړی، افغانستان جیوپولیتیکس موقعیت ورته ډېر اهمیت لري او تر څنګ افغانستان هم امریکا ته ضرورت لري. او بله خبره باید موږ تاسو له هیر او نه باسو چې د طالبانو د ژمنو د نظارت دپاره بدون له شخص چې د امریکا استخباراتي او حتی لوی ډیپلوماتیک حضور ته په افغانستان کې په اوږدمهال کې حتی اوس د سولې نه هم ضرورت شته چې هغه کېدای شي چې په دغه زمینه کې هم ذکر وي. نو زه فکر کوم چې په دې موضوع کې کچیر امریکایي ځواکونه سو بیسونه چې طالبان ورته ویلي چې تر مذاکرات پورې یا بین افغاني مذاکرات نه وروسته دغه مرکزونه وتړي، کېدای شي هغه پروسه دې شروع وي او تر هغه وخته پورې دغه مرکزونه دې وتړل شي، ځواکونه دې شمیره راټیټ شي. خو طالبان به هم دغه توقع نه لري چې ګنې په درې څلور نور میاشتې کې به امریکایان کاملا افغانستان ترک کړي.
تازه ویل شوی دی ښاغلی خلیلزاد په ټویټ کې کړی دی چې بین الافغانی خبرې ژر پیل نشي او په دې ارتباط ژر ګامونه وانخیستل شي، نو د دې خبر چې سپویلرز هغه مخرب عناصر به یا اشخاص به استفاده وکړي له دغه وخته او ممکن ضرر ورسوي. دغه مخرب کسان څوک دي د اوسنی دور کې؟ ځکه چې ټولو ژمنه کړې ده چې د سولې پروسه کې به مرسته کوي.
مخرب کړی ټول خواوو کې شته. مخرب کړی د افغانستان په حکومت کې تر ټولو زیات ده. د افغانستان مشرتابه تر ډېره کچه پورې په سوله کې لا تر اوسه پورې خپل خیر نه ګوري. طالبانو په اړه هم ډېر مخرب کړی شته چې هغوی هم سوله نه غواړي، د افغانستان حکومت سره روغبر نه غواړي. او له بده مرغه په سیمه کې زموږ ګاونډي هېوادونه پاکستان، ایران او حتی روسیا، لکه موږ تاسې چې اوس اورو دا خبرې چې روسیا طالبانو ته پیسې ورکوي، وسلی ورکې چې د امریکایانو په مقابل کې وجنګېږي. نو دغه مخرب کړی د کویشن چې وایم چې هم دننه په حکومت کې، دننه په طالبانو کې، سیمه ییز هېوادونه، ګاونډي هېوادونه او حتی په امریکا کې هم داسې کسان، داسې لابیستان شته چې دغه جنګ دوی دپاره په ګټه ده، وسلی خرڅوي، لوی لوی قراردادونه اخلي. نو دوی نه غواړي چې دغه سوله دې زر تر زره ترسره شي. ښاغلی خلیلزاد اندېښنه په دې لر کې زه فکر کوم چې کاملا په ځای ده.
د ناتو پخوانی سلاکار او د مسایلو شینونکی محمد شفیق همدم وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د قانون او پټرولیم وزارت د قانون او صنایعو د شفافیت له نړیوال سازمان څخه د خپل ځنډول سیوی غړیتوب د بیا تر لاسه کولو غوښتنه وکړه. خاطر پر دې راپور لري.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د EITI یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه په دغه سازمان کې د خپل ځنډول شوی غړیتوب د بیا تر لاسه کولو غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل افغانستان د قانون د کیندنې، عواید او کنټرول په برخه کې اوس مشخصې تګلارې لري.
د افغانستان دولت ژمن دی چې د یاد نوښت د سازمان معیارونه په جدید ډول عملي کړي. همدارنګ د افغانستان د غړیتوب تاریخ پای ته رسولو لپاره لازمي ده چې ټولو هغو قانوني ستونزو ته چې د سرعت او پرمختګ مخه نیسي د پای ټکی کېښودل شي، تر څو د پروسو په تطبیق کې لازم تعارف او شفافیت رامنځته شي. تر څو د یاد نوښت په سازمان کې د افغانستان غړیتوب بیرته ترلاسه کړو او د قانونو په سکتور کې واضح حرکت، سرعت او شفافیت تامین کړو.
د ښاغلي چخانسوري په خبره افغان حکومت د قانون او صنایعو په برخه کې شفافیت ته ژمن دی. EITI یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په دې دلیل خپل غړیتوب په افغانستان کې ځنډولی چې د یاد هېواد د قانون او صنایعو په سکتور کې د عوایدو په تړاو د شفافیت نشتون، د قانونو قانوني او غیر قانوني کیندنو په تړاو د واضح تګلارې نشتون او د یاد سازمان له شرایطو سره نه همغږي موجوده ده. اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره پورتنی ټول شرایط برابر شوي او هیله مندي شته چې د جنیوا کانفرنس څخه وړاندې د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې له ځنډ څخه وغوځي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د دې سازمان د بیا غړیتوب سره د افغانستان د قانون او صنایعو برخو ته د شفافیت او څار په برخه کې یو نړیوال باور ور په برخه کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د قانونو سکتور پر اختیار سره هم د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان مشر اکرام افضلی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان حکومت یو ځل بیا چې یو نړیوال کانفرنس چې د جنیوا کانفرنس سره نږدې شوی غواړي چې په ځینو برخو کې نړیوالو ته پرمختګونه وخی. مونږه متاسفانه چې د افغانستان د حکومت کړنې په داسې نه ګورو چې د اطمینان وړ وي، ځکه چې ځینې اقدامات ترسره شول اما هغه مره کارونه چې باید د قانون او د مدیریت برخه کې دغه سیستم تر اوسه نه دی رامنځته شوی.
افغانستان په داسې حال کې د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه د بیا غړیتوب غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې لا هم قانونه په یو شمیر ولایتونو کې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د ګلوبل ویتنس نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې وسلوالې ډلې په کلني ډول د قانونو د غیر قانوني کیندنو څخه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. همداراز تېره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت شورا په امنیتي ناسته کې ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي او د قانونو د خوندي ساتلو په برخه کې د جدي تدابیرو امر وکړ. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي جمهوري غوښتونکي جیم بانچ پر نیویارک ټایمز رسپانه تور پورې کړی دی چې د دې راپور له خپرېدو سره چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، د امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز د جون په 26مه دا راپور خپور کړ. بیا وروسته یو شمېر نورو چاپي خپرونو پر دې موضوع راپورونه ورکړل. د کانګرس غړي جیم بانچ د جمعې په ورځ وویل چې د نیویارک ټایمز راپور داسې جوړ شوی دی چې دا ښکاره کړي چې ولسمشر ټرمپ په یو ډول پر دې انعامونو سترګې پټې کړې دي. ښاغلی بانکس فاکس نیوز ته وویل حقیقت دا دی چې دا استخباراتي معلومات یو چا نیویارک ټایمز ته افشا کړي دي او هغوی هم خپاره کړي دي. اوس موږ له حقیقت هیڅ خبر نه یو چې څوک مسؤول وګڼو. بانکس په استازو جرګې کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی. دی زیاتوي چې دا به نور هم بدوي که چېرته دغه اطلاعات چې د استخباراتو غړیو خپل مشر ته رسولي دي وروسته غلط ثابت شي. واشنگتن ټایمز بیا د ډیموکرات راجا کرشنا مورتی خبرې راخیستې دي چې د ښاغلي بانکس له خبرو سره هم نظر نه دی. دی وایي کله استخباراتي معلومات ډیر کره وي، کله ډیر نه وي او مخالفت ورسره کیږي، بیا په دې برخه کې مشر پریکړه کوي. د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین ویلي وو که چېرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، واشنگتن به سخت ځواب ورکړي. ورته ژمنه د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ وکړه او ویې ویل که دا خبره ثابته شوه چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي نو جدي ځواب به ورکړو. روسانو او طالبانو دا راپور رد کړی دی. یوې بلې چاپي خپرونې میل آنلاین یوه بله موضوع راخیستې ده. دا خپرونه لیکي د ډنمارک د کډوالو شورا ډي آر اس له نړیوالو د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا مؤسسه په نړۍ کې یوه له لویو غیر دولتي مؤسسو څخه ده چې له بې ځایه شوي او کډوالو سره مرستې کوي. میل آنلاین لیکي چې ډي آر اس مؤسسې په روسیو کې د نړۍ په 30 هېوادو کې د 10 میلیونه بې ځایه شویو کسانو لپاره د کووېډ 19 ناروغۍ په خاطر د 18 میلیونه ډالرو مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د دې مؤسسې سفیره 23 کلنه افغانه نادیا ندیم ده. نادیا ندیم وایي لس کلنه بچه له خپلو څلورو خویندو او مور سره د شپې مهال له افغانستانه په لارۍ کې وروسته تر دې ووته چې پلار یې جنرال وو او طالبان وواشه. دوی بیا ډنمارک ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته. نادیا ندیم د فوټبال مشهوره لوبغاړې ده. د اروپا په څو کلبونو کې د حرفه‌ای فوټبال لوبغاړې په صفت لوبېدلې ده. اوس د فرانسې له مشهور فوټبال کلب پاریس سن جرمن سره لوبه کوي. په ورته وخت کې په ډنمارک کې د طب پوهنځی لولي چې یو سمستر یې پاتې دی. میل آنلاین لیکي نادیا غواړي چې د خپل ژوند تجربې له هغو نورو کډوالو سره شریک کړي چې له جګړه ځپلې سیمو اروپا ته راغلي دي او په دې ډول له هغوی سره مرستې وکړي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. ټاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو څو پیښو په اړه پارلمان ته معلومات ورکړي. د جولای پر دویمه هغه ودانۍ چې په نتنس کې د ایرانیمو د بډاینې دستګاه پکې ځای پر ځای سوې په یوه چاودنه یا اور لګیدنې کې ویجاړه سوه. د ایران استخباراتي ادارې په دې اړه پلټنې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د یو غړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 4 وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحي نن یکشنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه ځواب ووایي. د ښاغلي رضازاده په خبره کې د ایران د استخباراتي د روحتی دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاری او په نتیجه کې سوي دي نو ارتیا به وي چې پاړې لازمي پریکړې وسی.
د جولای پر دوهمه سهار مهال په ناتانس کې هغه ودانۍ چې پکښې د یورانیم د بډاینې دستګاه ځای پر ځای سوی وه د هغه څه په نتیجه کې ویجاړه سوې چې ګمان کېږي چاودنه یا اورلګېدنه به وي. دغې پېښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې ښایي کوم تخریبي عمل ترسره سوی و، ځکه ایراني چارواکو تر اوسه د دې پېښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفور په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي هره پېښه کېدای سي د یوې کورنۍ کړۍ د فعالیت نتیجه وي چې ښایي له بهر ملاتړ او یا پرته له ملاتړه کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړو یو پلاوی د ناتانز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پېښې علت مشخص سوی، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یوه مناسب وخت کې خپره سي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویاند کیوان خسروي د جولای پر درېیمه وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پېښې د علت په اړه بېلابېلې فرضیې وړاندې کړي. د ناتانز پېښه یوه اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یوه زیرمتون کې چاودنه سوې ده. څه باندې یوه لسیزه د مخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودېدونکې ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره سوي دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې. د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي د ناتانز اټومي تاسیساتو څارنه کوي، ځکه تهران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو په دې اړه په 2015 کال کې یو اټومي تړون لاسلیک کړی. واشنگټن په 2018 کال کې له دې تړونه ووت.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست ښار د تازه میوو او ترکاریو ځینې کاروباریان انتقاد لري چې په غلام خان بندر کې ځینې حکومتي ادارې او مامورین د دوی د کاروبار په وړاندې ستونزې جوړوي. دوی وایي د کرنې ریاست مامورین د دې پر ځای چې لاس په لاس د توکو کیفیت او څرنګوالی چک کړي، د ترکاریو او تازه میوو موټر په ساعتونو ساعتونو لمر ته دروي چې د پام وړ برخې خرابېږي. نجیب الله الوخیل پر دې ستونزې راپور جوړ کړی دی.
سره له دې چې د غلام خان بندر د لارې بیا ځلې خلاصېدو ته د خوست خلک کاروباریان او سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره د توکو په بیو کې څرګند کموالی راغلی، خو بل لوري ته د تازه میوو او ترکاریو کاروباریان وایي چې یو شمېر حکومتي ادارې او مامورین دوی ته په لوی لاس ستونزې جوړوي. دوی زیاتوي د کرنې ریاست مامورین او مسؤلین له دوی څخه د تازه میوه او ترکاریو د کیفیت او مدرک اسناد غواړي، خو دوی تر دې کبله چې غلام خان لار رسمي ترانزیتي نه ده په پاکستان کې دا ډول اسناد نه ورکول کیږي. د خان بادشاه په نوم د ترکاریو او میوه یو کاروباري آزادۍ راډیو ته وویل
په دغه لار نه موږ تاسو به کې پرشنه ورکې پاکستان چې دغه لار ترانزیت نه ده او په دغه کې موږ دلته د پرچه غوړي ستوند په زارات کې جوړره نه بجې دا ګاډر وړي تر مستان دوه بجې پرې لوړي وره پتنج مو ته څه خپل مول وګره ورځشه د مول پله وګره د مول لور د خراب ده صرف پرچه مانی.
د عبد الله پرم د ترکرو یو بل کاروباري هم وای د کرن ریاست دوی ته حاصل می کوي. افغان حکومت وګری ک خو اجازه دی ورکی کنه په هیڅ قانون کې څوک ترکرې او میوې سره مرته نه پریږدي.
اوس مټر وچ په شګو درې وسر دی چې زره ته اوس د پلم او ته کې چې اسناد نه لري موږ قانوني خپل مو د ته چې کوا کنه ته ډاکټر ډاکټرون ته کنه مول چې کوا چې خرو به شړای یی ختموا نو مو دغه سبزی ګړي خو بهخي په یو قانون کې نه درېږي کوم ملک ویلور دی ایمون تجاری غار کړه یو ګړی چې ودهګه د عام چې دی دا کې به کار بیل کړه د بیا ور خو له چې لګ زره ودهګه دا المار نه بهخي سوازي مون ته چې ګړی ورس کې ډایرک پر توبي به بي کړه یا کنه دې کړه ګړی بینه یو کړه او ته خشول وسی چې فقط بهر چې بي کړه یو دسی وي.
د کرنې ریاست مسؤلین بیا د تازه میوه او ترکاریو د کاروباریانو یاد نیو کې پر ځای نه بولی. د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
موږ شنو څه کوو چې یو تجار دوه دوه چې خپل اموال راوړه چې هیڅ نه مدرک معلوم نه سند معلوم نه چې دا نه کومه مرجع نه راځي او اموال یې صحیح دي که غیر صحیح دي او بل تجار ته ورته چې تا لپاره قانون داسې ده نه سپینه مافیا شته نه توره مافیا شته. د تجارانو دوه درې نفر خبرې دي
بلوری ته د خوست سوداګری او صنایع خونو رئیس نواب میرزای د کرنې رئیس دا سرګندونی ناسمی ګڼي او وایي چې یاد ریاست په غلام خان بندر کې د توکو د کیفیت د معلومولو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي تیار کړي.
مال مې در سره ور سرټیفیکټ سره ته پچی شي مې نه کوي ته د یو میز او چوکۍ نه یو عمر نه بل شی لري دا خالي د نو کې چکو په دا ما ته وړاندې کوي چې دا چاته سرټیفیکټ راوي و چې موږ دا لاره خلاص کړې چې متنه چی شو غلام خان ته لاړ شي چې هلته مې وې خاص وې هلته قراردادي هغه نفر چې کوم نفر دی چې دې نه غواړي دلته موږ که موټروانان ربر کړي دي شل ورځې هلته پرته دي دا یې قانون تطبیق کوي په تش بستر په تش
یاد دیوی د جون په 28مه د ترخم او چمنلار په خوا کې د خوست پر غلام خان بندر هم دواړو لورو ته د سوداګری زوتوکو په ځانګړي ډول د موسمي ترکاری او میوو د لیک په مخه د ګاډو تک را تک پیل شو. یاد لاری د څمودې لپاره د کورونا وایرس د وبا له کبله تړل شوې.
تاسو ازادي راډیو ته واژیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک پرون لاسلیک کړ. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پرون یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په غزنی کې پرون د یوې وسلوالې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. بلخوا تیر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون راپور ورکړ چې په همدې ورځ د څلورویشت ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جوي هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. د روسیې غړیتوب په دې ډله کې په 2014 کال کې د کریمیا تر الحاق وروسته ځنډول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل چې څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټول برخو کې په شوا زیات کې و. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورې. تفصیلي زموږ پر ویب سایت ولولي azadiradio.com. د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې ډیری افغان سرتیري د خپل بیغوري لپاره وژل کیږي. د دې په خبره چې دوی زیات سرتیري لیدلي چې له خلکو سره په خبرو بوخت وي یا هم په موبایلونو کې بوخت وي چې وسلول ور باندې حمله کوي. د غزنی چارواکي هم مني چې ډیری پیښې له دې کبله رامنځته کیږي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
دا غزنی اوسیدونکی نصر الله د همداسې یوې پیښې شاهد دی. دی وایي پولیسو ته یې کتل چې وسلوالو په بېږغه توپانچې وویستل.
عسکرو باندې برید وسو چې په یو له خلکو سره په خبرو وویستی او یو په دوکان کې په موبایل اخته اوسې وویست.
د تېرې یکشنبې په ورځ د غزنی ښار د دوهمې امنیتي حوزې د مربوطاتو په خواجالي سړک وسلوالو په یو ځای دوه پولیس سرتېري وویشتل. د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی ذکرالله رسولي وایي پولیس په موبایلونو کې سندرې اوري او یا هم پر موبایلونو بوخت وي چې ووژل سي.
ډیری ترورونه سی کېږي او پولیس وژل کېږي بېغوره دي. ځان په مثلا فیسبوک کې مصروفي یا نور موضوعات کې مصروفي ډیر امنیتي وضعیت په فکر کې نه ګرځي او ډیری پولیس دي مسلکي نه دي په غزنی کې.
دا غزنی اوسیدونکو وایي ډیری وخت افغان سرتیری په دغه ولایت کې د خپلو بیغوریو له امله وژل کیږي. دا غزنی محلي اداره هم دغه خبره مني. د والی ویان وحید الله جمعزاده وایي د پولیسو نه مسلکیتوب بیغوري او پر موبایلونو کې د هغې بوختیا هغه لاملونه دي چې له امله یې ورته ډیری مرګ ژوبله اوړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو قومندان غزنی ته سفر کړی. له محلي او نظامی چارواکو سره یې دغه ستونزې په اړه خبرې کړې دي.
دغه اوسنی قومندان صاحب چې د ځانګړو ځواکونو قومندان ده دغه هم تېر ورځ د غزنی ولایت له محلي چارواکو سره په همدې اړوند باندې خبرې درلودې. د تېر ورځ وویل چې زه هم د شپې وګرځېدم په همدې اړوند باندې هم د ورځې او دغه پولیسې چې کړي وو چې امنیتي ځواکونه په ټولو کې نتنه پولیس وو چې دا خبرې تر څومره پورې رښتیا وي طبعا نیمګړتیاوې پکې موجودې دي.
د امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي دا ډول پیښې د وظیفوي غفلت له امله رامنځته کیږي او وظیفوي غفلت اصلا دلته د لوړ پوړو اداري چارواکو د غلطو مقرریو له امله کیږي. عبدالرحمن مصلح وایي د سرتیرو دغه بې غوري د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم زیاتولی سي، نو باید دې موضوع ته جدي پام واړول سي.
نظامی چارو کې چا وظیفوي غفلت وکړو مسؤلیت یې په خپله غاړه باندې، خو دلته اصلا کیسه دا ده چې د نورو یعنې هغه بده وخت دی تاسې چې د نورو د امنیتي ځواکونو مورال ورسره کمزوری کېږي، بېڅه په نظام باندې بې باوري د خلکو رامنځته کېږي، په هغوی باندې د سړي هغه اعتماد له منځه ځي، هغه باور له منځه ځي، تر ټولو بده پایله یې همدغه ده.
د وای په غزنی کې پولیسو ته یوازې پر وطن او خاوره د قربانۍ روحیه ورکول کیږي، خو دا روحیه ترڅنګ ورکشاپونه او ټریننګونه نه دی ورکول سوی تر څو له هر اړخه مسلکي پولیس ووسی.
تاسو زده رادیو ته ورځ د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت سړي خو ترغه مخ کوي چې د افغانستان د لغمان ولایت د کرنې ریاست مسولان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د تیر کال پرتله سبزیجاتو ښه حاصل ورکړي. دوی وایي چې دغه محصولات د لغمان ترڅنګ نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي، خو کروندګر شکایت لري چې دوی ته د سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړې خونې نه دي جوړې شوي او نه هم ورسره د سبزیجاتو د مرضونو د مخنیوي په برخه کې د درملو راسته کیږي. نور تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عبید په راپور کې.
د افغانستان د لغمان ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل د تیر کال په نسبت په دې ولایت کې سبزیجاتو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال په لغمان ولایت کې د سبزیجاتو د حاصلاتو د زیاتوالي لامل له کروندو څخه ښه مدیریت بولي. نوموړی وایي
تیر کال موږ په 8200 هکتاره ځمکه کې چې سبزیجات لرل، یو خو دغه د مارکیټ پیدا کېدل نو مسله ده، بل په څنګ کې دغه مدیریت مسله چې سرمنځ شو نو ممکن موږ 15% په دې کې زیاتوالی راشي. دغه 15% زیاتوالی سره موږ 8500 سره 5500 هکتار ته به د تولیدات رسیدګي.
د لغمان ولایت کروندګر به شکایت کوي چې د دوی د محصولاتو لپاره حکومت سړی خونی نه دی جوړی کړی او نه یې ورسره په کرنیز برخه کې د نباتي امراضو د مخنیوي لپاره د درملو مرستې کړي دي. دوه تنه رهولا او دین محمد وایي
موږ لپاره سټورونه جوړ کړي، کچالو سټور موږ ته جوړ شي، د رومیان لپاره، د مالوګک لپاره، چې زمونږ د حاصلات پیشرفت وکړي او زمونږ د قانون سره کومک وشي.
هر قسم ترکاری ده، پوښ ښه حاصل هم ورکوي او داسې ترکاري ده چې ور خراب حاصل هم ورکوي، او داسې ترکاري ده چې مرض یې وکړ. اوس دا وګوره، رومي توونه داسې مرض وکړ چې خلکو ور بیرته پټي خلبه کړي او پکې جوار وکړل.
خو د لغمان د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي که کروندګر دوی ته پر وخت مراجعه وکړي نو دوی ورسره د سبزیجاتو د امراضو د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي.
زمونږ ورسره کو خو په کومه پیمانه باندې نه چې غدي دکانانو ستونزې مکمل 100% حل کو، خو همکاري موږ دکانانو سره کولای شو. که دوی موږ ته مراجعه وکړي موږ کولای شو دوی ته په مستند سازي د ادویجاتو کې، په خدماتو کې چې کوم امکانات خپل لرو هغه به ورته پوهکړو، چې کوم نه لرو د هغې په رابطه باندې موږ معلومات شریکولو کې د دوی سره موږ مکمل همکاري کولای شو.
زیاتوي چې د لغمان د کرنې ریاست د سبزیجاتو د مدیریت په موخه یو شمیر کوچنۍ پروژې هم پیل کړي چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره پکې سړې خونې هم شته چې په بشپړېدو سره به یې کروندګرو ته اسانتیاوې برابرې شي.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمیر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد وړاندې کوي.
کو
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډېر څه پکې زده کوي، یعنی دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکیل وي، او دا لانجه او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کېږي. مثلا یو سړی خپل ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کېږي چې دوی په کور کې خفه شي او له دې لانجو د تېښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي، په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بېخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي، ځکه دونه پر بجانګي ټول کور سره خفګان او خفه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې ارامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي.
جنجال ڈیری دو مورانی دی سر بل سر جنگ کہتی بخی مگی کور نو بیا ترکرش پک بخی کور تنا ورز آرام سی کور ٹول خپل کور کی خوشحال ہو سی بیا دسی دار سار شای زکوالای سی بیا.
دا لوگر اوسیدون کای بشیر احمد وای دا کورنۍ ډیر مشران نه پوهیږي چې د کشرانو په مخ کې دا دوی تاوتریخوالی به څه پایلې ولري، ځکه دې کار ته مخه کوي.
د سواد کمواله یا نشتونم د دې لامل کیږي چې دغه سی کارونه رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې جنجال شي، کنزل شي، دوی د ماشوم پر راتلونکي په اړه باندې سوچ نه کوي. دوی هغه څه چې مثلا هغه شیبه واقع کیږي، دوی هغه مخ ته بیا پرته لدی چې دوی د ماشومانو په اړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي. دا داسې یو څه دی چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده، او دا یو ځانګړی بحث ده. په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي.
لیکوال سید فخرالدین هاشمي وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي، بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي.
اول خو باید جنگ ونشي، هر خبر په مفاهیمه دی په یو بل ته پویلو ټول مسایل حل کیږي. خو که بیا خبر دومره اوچتیږي، ولې د ماشوم په مخ کې اول خو دې خبرې دی اوچتوالي یا فزیکی شخړې ضرورت نسب که بیا په یو کور کې کیږي. دا خلک د زمو خلک هم افغانان دي ته نه دي متوجي چې دا زه چې څه عمل کوم، د دې عکس العمل پر جانبین او په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجې ده په یغه او د کورنۍ په نورو غړو، یوازې په ماشومانو نه، ته ځوانان هم زوريږي، پیغلې نجونې هم زوريږي، یو قسم په ویره په ډار کې. که تاسو پیغه ساتي یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي او غزړه ضربان یو ګوري په ډیر جګ حالت کې، فشار یا ته غیر نورمالي حرکات وجود او ټول فزیکی حالت غیر نورمالي، نو دا ته مخته متوجه سوي نه یو. د دې توانونه اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره توانونه کوي، کې مخته نه روانشناس کوي لې موږ ارویدلې نه دي، که ډاکټر راته ویلې موږ په اصلا توجه نه دا ورکړي. دی وشي په خطر چې ته نه یې خبر، نو هغه نه به ته ډار څه وکي. نو لکه څنګه چې خطر پوی غتلاس نه ور دی، مو په دې نه خبر.
خاغلی هاشمی په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپیریال ته اړتیا لري چې مینه پکې وي، خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي، ماشومان او ځوانان پر رواني ډول پکې ځپل کیږي.
د تاوتریخوالی یا تشدد نسی زغملای. کله چې د مور ویني چې تهدیدی د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې، کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډ شي، ځکه ماشوم مینه غواړي، عاطفه غواړي، ماشوم مرحمت غواړي، ترهم غواړي. خو عیني شرایط بیا دغه سیدي چالت جنگي وهلي ټکولي आवाज پورته کیدل دي، نو ماشوم لدینه ویریږي، ډار کوي، حتی هم دغه ډار په خوب کې کله کله ماشومان چیغه کوي، راپورته کیږي، همغه شرایط چې د ورځې لیدلې دي په خوب کې ماسوي، نو زپی.
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې هم دغه سي چلند ته مخه کړي.
همغه ډول هیجاني په ترس او وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پیښیږي، نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغیزه کوي، بلکې د ده په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دی ډېر مایله کېږي چې دا دغه کارونه، یعنی دی خو نه پوهېږي چې مثلا دا کار ښه دی که خراب دی. مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي، دا چې لږ لوی شي یا په هغه عمر کې چې دوه کاله درې کاله تر څلورو پنځو تر لسو پنځلس پورې، کله چې دوی بیا بیرون وځي نور ماشومانو ته هماغه ښکنځلې لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل مینځ کې او بل ته کوي همدغه ښکنځلې بیا دی بیرون هم کوي.
دا کور هغه کشران چې مشران یې تاوتریخوالی کوي څنګه کولای شي د کور فضا صمیمي کړي؟ ځوان لیکوال ګل بلوڅ مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
که مشران یې اتلس کال څخه عمر زیات دوی کولای شي له پلار او مور سره له پلار سره کښېني په ډېر حوصله دا مسله ورسره حل کړي، چې دا ډېر پر بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو، پر کوچنیو ورونو خویندو، پر هغوی ډېر بد تاثیر لري. که کوچنیان هم کولای شي له پلار سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي، خو اړتیا دا ده پلورونو میندو ته اړتیا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي، ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومانو لري.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
تڼیوال صاحب، په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. کچیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورنۍ ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کېږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کېږي یا معتد کېږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په منځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډېرو ګنده ځایونو کې د دغه پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملا وتړي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دی ته متوجی وی چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې و نکړي تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورنۍ ژوند د پر مخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند دپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنۍ جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپل منځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته و نه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، په دې بحث کې د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات را سره دی او لاغه سره به د لوګر په وضعیت باندې خبرې وکړو. سادات صاحب، بحث ته راغلاست.
مننه تاسو ته، تاسو اوریدونکو د ازادي ټوله د افغانستان کې څوک اوري داغه ته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان. جناب سادات صاحب، کراتو وایست اوس مهال د لوګر وضعیت څنګه دی؟ آیا تاسو ترې راضي یاست که مشکلات سته؟
مننه، د لوګر ولایت وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. څه کوم مشکلات چې یو هفته مخکې یا دوه هفته مخکې پیدا شوي وو، البته د فصلي جنګونه دي او بعضې مشکلات پیدا شوي وو، د دولت مقاماتو توجه لوګر ولایت ته وشو او جناب وزیر صاحب دفاع مخکې راغلی و. جناب رئیس جمهور یو هیات معاون اول ریاست جمهوری، مشاور شورای امنیت، رئیس ارگانای محل او لوی درستیز و سره و د لوګر وضعیت هلته یو جلسه ونیول. یو ساعت په دې باندې خبر وکړ کوم قوتونه چې لازم و ریزرو کابل کې و هغه لوګر ته لګلی دي. اوس الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې دي او داسې خاص کوم مشکلات نشته. مونږ خپل پیشنهادات رئیس جمهور ته درلوده، هغه جناب رئیس جمهور خپل مسؤولین ته هدایت ورکړه چې د هغه په اکله اقدام وکړي. نو اوس وضعیت چې مونږ د لوګر نه راغلو، الحمدلله وضعیت ښه و، داسې خاص کوم مشکلات نه و.
سادات صاحب، د لوګر کابل دغه عمومي سړک یا دغه لوی لار چې ده، دې ته اوس د مرګ جاده ویل کیږي او تاسو وایئ چې وضعیت اوس هلته ښه شوی دی په عمومي لار کې؟
خو البته مونږ دا خبر نه کوو، دا خبر تاسو هم کولای شئ چې تاسو لاړ شئ، اوس هغه وضعیت نه دی. یعنی منظور دا دی د مرکز د کوم حیاتان چې لوګر ته راغلی، وزیر صاحب دفاع راغی، وزیر صاحب داخله راغی، جناب رئیس جمهور یو لوی آیات سره چې معاون اول او مشاور امنیت ملی ور سره د لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډېره مشکل پیدا شو او خلکو شکایت درلود. رئیس جمهور مننه کوو چې راغی، د لوګر وضعیت نږدې نه وڅېړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغې ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ او هغه څه کسان چې ریزرو په مرکز کې هغه هم لوګر ته لېږلی دي. یعنې وضعیت هر کنټرول لاندې دي، داسې وضعیت نه دي چې لکه پخوا چې مونږ تاګ را تاګ.
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوگر یا سه مشکل عمده که در ولایت لوگر مردم با او دست و پنجه نرم میکنند چی است؟
خب یک موضوع اساسی این که ما برای جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم، مردم لوگر آمدند با جناب رئیس جمهور دیدند که ولایت لوگر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود، دو تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه. به سطح یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است، و یا تشکیلات اداری ما که به سطح مدیریت ها یا امریت ها است، و تشکیلات ما کفایت نمیکنه. ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه، و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه. یعنی تشکیلات ما به سطح میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم، مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یک مشکل اساسی ما همی بوده. مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواه، همو تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما به دو بخش تقسیم شده، یک بخش ازو رفته به ولایت میدان وردک، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم، ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردک در جنگ مصروف است، یعنی اون فشار ما آورده نمیتونیم. سوم قطعاتی که در مسیر شورای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است. یعنی تو قطعاتی که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق امو اصول عسکری، گزمه خود بکنه مطابق امو اصول عسکری، اجراءات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعا باید از محل مرکز خود قمانده بگیره. تا زمانی که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجراءات میشه، امو جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است، مخالفین یا هر کسی که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد. و
جناب سادات صاحب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کوي، په کلیو کې خلک ژوند کوي، به خلک شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې پخوا هم مخالفینو سره و، لکه بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خروار ولسوالی یا د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې د دولت کنټرول لاندې نه و، نه اوس نه دي. تقریبا څو کال کېږي چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات د دې نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي. ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسته ویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون دپاره کفایت نه کوي. یا د حضر ولسوالی تقریبا د مرکز نه تقریبا 100 کیلومتره فاصله لري. نو دا یو غرنۍ منطقه دی، باید هغه لار خلاص شي، دولت مرکزي دولت هغې دپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لاره دی مونږ په عذر ولسوالي کې چې مر سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لاره چې بند شي تامین امنیت وشي، لار امکانات هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلی هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین کوم ملکی مامورین چې دي اوس خو مثلا مرکز کې تګ راتګ مشکل نسته. مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي، هغه خپل فعالیت کوي. نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي. نو جنگ عمر په خانه جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شهید څه و دي چې دا نوې فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
ساده صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور 3 روز قبل به ولایت لوګر به پل علم آمد و در هین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم، هم ما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیت شه میفهمه که از چه قرار است. و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعت رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خود خوشما میفهمین.
سادات صاحب، کڅوکو غوړی له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور وګوري، پلرنی هغه ټاټوبه وګوري، کولای سي؟
خود ملکی خلکو خود تک را تک ایس مشکل نلری هر او رس خلکو زیو رازی اتا دمونگ معلمین مامورین چه حالتا ماش روڑی یا کتابون اولی یا بعض مسائل چه ضرورتون نلری اگه خبال مشکلات حل کوله سی نو طبیعی ده چه اوس مونگ که اوهی چه مسئولیت دلتا پو کابل که و چاراسیا یا مسایی که دی یا نو مونگا تا کولای سو چه سروبی تا آزاد تاگ را تاگ وکو یا ده کل باندو که خدا ممکن ندی زکا چه مونگا تاسو خود افغانستان خلق دی افغانستان وضعیت مونگا تاس تا معلوم دی چه ده مشکلات و عمومی مشکلات دی افغانستان پساتا اما دوگر ولایت یا استراتیجیک ولایت دی چه وست تر فوکس لند دی فشار پکه زیاد دی نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب، تعهدات قبلا هم مقامهای حکومتی انجام دادن، اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستان انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده، به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم و روی استیج استاده بود با جناب معاون صاحب اولش در رابطه با بازسازی بلوی دریستیز، در رابطه با تامین امنیت و با دیگه ارگانهای مسئولی که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست با رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن. گفتی موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشه تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. موضوعات ما انتقاد خود، پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رسانده ایم.
دیر منان کور ودان جناب صادق صاحب
دستان مننه، ټول دوستان مننه.